آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم پا دیخ پروانه که پا دیار بحث لرو چه ده طالبانو سر پرست کابینه دو کل نشوه. دا کابینه با تر کل خپل کار تا دوام برکوی. پر دی کابینه دا انتقاد کیشی چه لازم تخصص نلری. طالبان بیا دا کابینه بریالی گنی. مخی تر دی چه بحث تا مخکلو او دیخ پروانه میلوانه تاست معرفی کرم ده طالبانو ده سر پرست کابینه پاره سنا کاکر راپور لری.
اسلامی امارات پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. ذبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. ملا عبدالغني برادر د اقتصادي مرستیال، مولوي عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په ټول لس کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیریږي، د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستۍ کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لیست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهی تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤول وګڼي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانانو ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی وان دی وار نکړه، خو حتی دوه مدریم بستونه ایم دی وظیفه نو ویست. مسلکیانو ته خو بعضی جایو که وقت نور کهی، نو حتی دلتا چه تماستری و تا دکتورا چا چه تحصیل نکلی، آقا نو چنگه او کولاشی چه دی آقا چا دی لاسلان دی کار بکی چه غیز تحصیل نهی کرد، تا بنده دیتی او روانی فشار پیدا کهی، نو سوالان دیتا زره نکه کهی چه دی وطن که پاتیشه.
خود طالبان و حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و حکومت کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان لخوا نه، د خلکو د استازو لخوا نه تر تایید شوې نه ده. نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل سوی. ټول ملایان دي، تا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست. نو بینن هغه وخت کې نه شي کولی چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه چې وکړی سي نړیوالو سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
دا سری په څپو کې پروګرام دی. زه احمد شپرسسو کوربه یم. تا طاهر روشن تخنیک برخه کې را سره مرسته کوي. د غراپور مو واوریدو. اوس په میلمانه تاسو ته معرفي کړم. په دې خبرونه کې مو سایمی خوګیرنی د سیاسي چارو کتونکي، تاج محمد تلاش د سیاسي چارو کتونکي، او غوث جان باز پروسه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شراغلی لومړی کا ورشم اغلی خوګیرنی ته ساس په نظر د طالبانو د دوه کلنې سرپرستی کابینې مثبت اړخونه څه دي، منفي څه دي؟ په لنډو لطفا.
ډېره زیاته مننه ناوخته تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه. ما اول خو دا چې ما منفي اړخونه باندې باید زه بحث وکړم. لکه څنګه چې دوه کاله د طالبان د کابینې نه پوره شو، اول خو دوی نفسي مسؤلیت نه لري. په دې معنا چې دوی د کمپارټمان چې په افغانستان کې پخوا هغه ړنګ شوی دی، هغه نه حد منځه تللی دی. دوی د هغونه مثلا مشروعیت نه دی اغوستی، رایه نه دی ترلاسه کړی، تایید شوی نه دی. یوه موضوع متاسفانه دا کابینه څنګه چې وی چې هم شمول په دې معنا چې هم د بدخشان سړی پرېښته، هم د بغلان سړی پرېښته، هم د ننګرهار څخه زما په نظر هم شمول نه ده. ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او اجتماعي ډلې چې فعالې وي زور لرلو، د غیر د مولانا بوتوفکي شتون نه لري. او دویم دا چې هغه جنسیتي تعویض له نظره موږ وګورو، اصلا ښځه په شتون نه لري، ښځه پکې بالکل نشته. د همدې دفاقه ده کوم سیاستوالې هم په رسمیت نه پېژني. غټه ستونزه همدا ده چې ښځه خو یوازې دا چې کابینه کې نشته، متاسفانه ورو ورو. نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده. تخصصي موږ تاسو ګورو چې په وزارت سره کې یو مولوی صاحب ناسته، مثلا په وزارت کې تاسو ته لیکي بل مولوی صاحب ناسته، په وزارت مادن کې بل مولوی صاحب ناسته. نو دا څنګه کار کوي؟ نو زما په نظر رشوت کم شوی نسبت دې کې مشکک نه وي. اندازه مثلا دوی مالک داخلي آواز بغلاګانې رشوتونه کم شوي، دا به یو څه مثلا بچي. نو یو
مشکل جوړوي.
فقط مثبت اړخ زما په نظر دغه یو شی وي که رشوت پکې کم شوی وي، لکه څنګه چې دوی دعوت وزارت مالیه کې مثلا زمونږ وایدیک شوي دي. نو دا تېر حکومت کې رشته رشوت وو پراخ اندازه وو. پیسې ډېر ښه استعمال کېدلې، نمړلو داخلیانو نه کوله. اوس دغه کار کوي دغه یو مضبوط اړخ
دی. او بله، او هغه تاسو ټکي مې یادداشت کړی دي چې کوم ټکي مې تاسو یاد کړل. اوس به د جان باز صاحب نظر واخلم. جان باز صاحب، تاسو که د دې کابینې مثبت او منفي اړخونه بیان کړئ لطفا.
مننه. ټولو ته سلام. ګورې شبیر صاحب، زه به نو دې د مثبت اړخونو باره کې څه وایم. راځئ داسې به وکړو چې د دوی د حامیان وایي، د دوی حامیان وایي، زه نه وایم. د دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات دي او ځینې نور هیوادونه دي لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هیوادونه. هغوی وایي چې موږ خوشحاله ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا خو رسما نه دي ویلي چې د دوی حمایت کوي. نو تاسو وایئ چې امریکا د دوی حامی دی؟
ما نه دي ویلي حمایت، ما له حامیان حامیانه. زما په نظر هغوی حامیان، لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشي رسنۍ وګوري، طالبان موږ سره همکاري کوي، هغوی القاعده د منظوري بنام دغه د سیاسي په برخه کې، یعنی کاونټر تروریزم په برخه کې اتمن
جان باصب که ځواب تراشو ستاسو. البته دا خو اوشت بحث سي په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس ته خبره کړې ده. کرا شو د سوال ته، یعنی تاسو مثبت او منفي اړخ له خپل نظره د دې کابینې په اړه کړه ته بیان کړئ.
نو که تاسو ما دغه لنډوي
نو بیا وروسته نور بحث هم دوام ورکو. دا خبره به دا بل خبره لنډه راوخلو، بیا وروسته بحث دوام ورکو.
دغه خبره د طالب شبر چې طالب دا یو افغانی پدیده نه ده، دا یو جوړه شوې طرح شوې برنامه ریزی شوې یو پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوې ده. دا یو سناریو ده په افغانستان کې د زینو مو
مننه جان باس مننه ایدل خطر چې خبرونه ده د اول برخه ځوابونه ترلاسه کوم بیا به ورسته دي باس ته ورزو چې طالبان څوک دي او څه کړی دي. تلاش شب کستا سو نظر واخلم د طالبانو د کابینې مثبت او منفی اړخونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته شبت او د باخ ګډونوالو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د زړه د کومو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د اسلامي امارت څو اساسي ګټې د کابینې ملاته واضح دا بیان دي. اول خپل منیجمنت او مدیریت وځي
لومړی
د طالبانو او د اسلامي امارات د کابینې قوي منیجمنت او قاطع منیجمنت د دوی یو اساسي پالیسی بیانوي. دویم، په افغانستان کې امن او ثبات، هر ګوډ د افغانستان د تجی تا ته به څوک ونه وایي چې ته چیرې ځې، ولې ځې، د کوم ځای راغلی او څه کوې، او امنیت به د خوندي خوندي وي. دا هم د قاطع مدیریت او عزم یو اساسي ټکی ده. دریم، فساد مطلق له منځه تللی، ډېر کم به شتون ولري چې هغه به هم په تدریجي توګه له منځه ځي. څلورم، د افغانستان اقتصادي نظام، تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنگ او داسې ناټو ترې وتلی وای، اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور، پنځم، د شریعت جاری کول او هر افغان ته د هغه په سرشت د حقوقو ورکول. شپږم، د هر لویست څخه قاطعانه دفاع. اووم، ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافع او دفاع او پیرغه ورناته پالیسی ته په کتو سره اجرات تر سره کول. او دینی کم فساد چې په خوانی خلک او یا موجوده دینی په ټیټو ټیټو بستونو کې چې زمينه دې ته برابروي چې فساد رامنځته شي. او یو تریو حد هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې. دا دوه ټکي
مننه تلار صاحب، مننه،
ډیره مهمه ده. او یو څه چې ډیر زیات لمنه ویرسول د مخدره موادو صفر تراټیټول چې ناتو امریکا او ګاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په ولا غواله.
مننه تلار صاحب، مخکې تر دې چې جانواز صاحب ته ورشم د هغوی نظر هم واخلم په دغه برخه کې چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړي دي، مثلا د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، دا خو د دوی حق اخیستی ده.
دا بندېدل د موقتي وخت دپاره دي، زه فکر کوم دا د دایم دپاره نه دي.
خو خیر، هدي اقل داوس تلرسب داوس د کابینه په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو، یعنی په دې تیرو دوه کلونو کې دا حق خوړل شوی دی. مننه، لیبه خبرته وروسته بحث دوام ورکو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سدیب سپوکی پروگرام له اسدی رادو اوری په دی خبرونه کې زحمت شي برسات کوربم. په خبرونه کې مو میلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروگرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرست کابینې دوه کلنی ده چې دوه کلنه شو. جانباز صاحب، اوس هغه د بحثونو برخه ته سرازو راګرځو. د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې مال دوی هم دا پوښتنه وکړه. د په تیرو دوه کلونو کې درې عمده ټکي کې ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقصې وي، څه شی دي؟
زما په نظر فعال شبر زنه پیګم چې زما وګونه ستاسو په هیله کې کنه د برنامه پروژه برابر دي کنه. بهر حال زه به خبره کوم تاسو کولی شئ بیا ماته وخت رانه کړئ چې خبرې وکړم. بهر حال زما نظر دا دی چې د طالب ډلې په هیڅ صورت دا یو نظام نه دی، دا یو حکومت نه دی. د طالب ډلې د بشر د حقوقو هغه یونیورسل یعنی عمومی اعلامیه نقشه کړې ده. زه نه پوهېږم چې کوم اجزا د دې اعلامیې چې افغانستان دا میثاق دغه اعلامیې امضا کړې ده د ملل متحد یو تاریخي غړي په حیث، اصلا زه نه وینم چې هلته یو اجزا د هغې د طالب ډلې د خوا رعایت شوی سي. دا چې ځینې دوستان وایي چې په افغانستان کې امنیت برقرار دی، نو امنیت خو په زندان کې هم برقرار دی. سهار تا ته چای درکوي، غرمه درته ډوډۍ درکوي، مازیګر درته د پاکستانیانو په خبره د دوی دوستانو ناشته هم درکوي. هلته ډېر ښه امنیت دی، هېڅ شی فقط چای ډوډۍ خوره، د خواخوا مشمر شم کوه، لبیک وایه، بس زندان دی، خوشحاله، امنیت دی. دغسې یو شی دی په افغانستان کې. په افغانستان کې انسان او د هغې ژوند په امنیت کې نه دی. دوی که وایي چې چاودري نه دي شوي، نو دا والد دوی په مزار کې چاو
کیدای شي دوی دا ووایي چې یعنی نسبتا کمی شوي دي. یعنی دا خبره خو ازادي راډیو د یوې رسنۍ په صفت باندې هم تاییدوي چې چاودنې کمی شوي دي.
چاودنې کمی شوي نه دي، چاودنې دوی کولې، چاودنې همداغوی کولې. ولې موږ بیا دا د یاده باسو، موږ خو دونه لنډ فکر باید ونه لرو، چاودنې خو همداغو کولې. که دا یو بله دا چې دوی ډېره یو ویره خپره کړې ده په افغانستان کې. د افغانستان خلک دوی ډاروي، که دوی ډارېږي نه، که دوی ډارن نه دي، که دوی افغانان دي، ولې سیاسي افکارو ته اجازه نه ورکوي؟ ولې سیاسي احزاب د قانون په ترڅ کې نه، د بغاوت په ترڅ کې دوی ورته اجازه ورکوي نه؟ ولې
ستاسو د همدې برخه کې بیا نورې خبرې به مروسته بیا وکړي کنه؟ په همدې برخه کې به تلاش صاحب ستاسو
د دوی د خبرې دا تاسو وویل چې دوی کم حقوق نه کړی دی یا نه دي نه
تر اوسه پورې ټکي په ټکي تاسو حقوق نه درته بیان کړي کنه؟ عمومي خبره وکړه چې عمومي حقوق نه کړی دی.
تاسو وویل د ژوند امنیت تامین نه دی، د ښځو حقوق تامین نه دی، د ښځو د حقوق د کار حق تامین نه دی، تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تامین نه دی. دا کوم حقوق دي؟ دا خو
هغه د
ډیکلریشن کې دي.
بله مننه، مننه.
ډیکلریشن کې په راغلي کې کاغله شي به
مننه. تلاش تاسو د طالبانو د دوکلین کابینې اکثر مثبت ټکي یاد کړل. د جانباز صاحب دغه خبرو په اړه څه وایست؟
څه فکر کوم چې جانباز صاحب فکری تکلیف لري. فکری تکلیف خدا معنا
خیر، اعتراض به نکوو و تلاش صاحب اعتراض به نکوو په خبرونه کې پیول چې د غوی د نظر په اړه خپل نظر څرګند کړي، نه په د غوی په اړه.
دا یو اعتراض نه کوم، دا یو عظیم تکلیف ده.
نه دا خواهش کوم، یعنی خواهش کوم، یعنی هیڅوک تلاش محترم، هیڅوک د ازادي راډیو د مایک له لارې د بل چا په باره کې خبره نشي کولی، دغه د فکر په باره کې خبره کولی شي.
نو کله چې وایي چې دا فکري تکلیف لري، نو هغه خو باید سړی ومني او ورسره تحمل ته ځمه او ثبوتونه دې ثبوت او مخته نه ځم.
نه
اول جانباز صاحب ته وایي چې حقوقونه او حقوق د ښځو نه دي ورته، اسلامي امارت ټولې ښځې په کور کې نیولې دي، زرګونه ښځې ټولو ته حقوق په کور کې ورکوي، دا حقوق نه دی. شي ښه ده،
همدغه ټکي ته او بخښه. تلاش صاحب مننه. د ښځو په برخه کې تاسو دا خبره وکړه، سایمه خوګانی خپل میرمن ده، د دوی نه به واورو. د ښځو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي.
احترام د دوړو جانباز صاحب او د تلاش صاحب نظرونو ته. لکه څنګه چې دا دوه کله طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، او چې کوم حقونه چې ښځو روا مسئول په ټولنه کې هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو، ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني، کله کله وایي چې ظاهرشاه قانون عملي کوو، فکر نه کوم د ټولو قوانینو په خلاف باندې. د ښځو روا حقونه مثلا د کار حقوق، ښځې مرور د زمان ورو 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 ټولو وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته نه بولي. زما یاد دي چې ښځې چې لسانس وي نن ناسې دي په بازار کې، بچو د نفقې دپاره، حلال نفقې ګټلو دپاره بوټان رنګوي. زما یاد دي چې ښځې چې مثلا لسانس شي نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي، او شاید ډېرې خدای نه خواسته ډېرو بدو لار ته به نور مثلا مخه وکړي، ځکه اقتصادي له نظره دوی مجبور دي چې باید الله ته نفقه ورکړي. اکثره ښځې د موږ د کور سرپرستي ورته غاړه وه، او یا میړونه شهیدان شو یا مړه شو یا کونډې وي، د اولادونو نفقه ورته غاړه وه، د ټول نه خلاص کړي. دوه کاله ووته. زموږ ورور وی چې دا مثلا دا دایمي خبره ده، دوه کاله د افغانستان ښځې د افغانستان جنکۍ د تعلیم نه محرومې دي. شپږم نه پورته صنفونه پانتونونه هر څه په ټپه ولاړ دي. دا څوک جبرانولی شي؟ یو ساعت په څو کالونو کې ولاکه جبران شي؟ دوه کاله څنګه جبرانی کړه؟ دا بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپلو حقونه محرومې، سیاسي مشارکت نه لري. موږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه، خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې، ویلي بهمونږ چې دغه یوه ښځه ده، ستاسو غږ به وي، ستاسو لا سپیکر به وي. مګر موږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه آغلی خدای، مننه. دا بحث نور اړخونه هم لري.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ازادي رادیو ته د فیسبوک له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلي. د دې پروگرام په ارتباط یو څو بل اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمید الله خان شینواری لیکي، اتیا فیصد خلک له دې کابینه راضي دي. عبدالقدوس لیوال لیکي، دا چې سرپرستی کابینه دومره دوام وکړ ښه روان دي. یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه وهغه ده، نجونو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د ښځو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي، دا کابینه یو معقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي، اویا فیصد بریالی ده. پښتون لیکلی دی، سرپرست کابینه داسې معنا لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې اوسي او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. ګلشیر شیرزاد لیکي، الحمدلله ښه په موضوع کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نور هم راغلي دي، وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریک کړم. رابشم دې ته چې د دې له خاطره چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرست ده، تر کله پورې به سرپرست وي؟ دا سوال ډیر مهم دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب څه فکر کوي چې دغه کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
اول خو دغه وطندار سره دونه ووایم چې کله چې تاسو زما صفت ونکړه، که چېرې تاسو زما صفت کړی وی نو ما به نن شپه خوب نه کوم. ډیره مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې غږیږئ لکه هغه ادبیات چې تاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وایي، نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنئ، تاسو ورباندې باور لرئ، یو ځای به لاړ شو او موږ تاسو ته تکلیف په تشخیص.
مهرباني،
یو سړي ته خو باید لږ تر لږه ماته ډیپلوماتیک ځواب ورکړی وای، ما توهین نه دی کړی چاته. پر حال ګورې شبر صاحب، موږ دا تش په نوم دله کابینه نه ده. دوی به تش په نوم دغه سي سرپرستان پاتې کیږي تر څو چې بل فرمایش دوی ته راشي. دوی فنی کسان نه دي. دوی نشي کولای چې د دولت اداره مخته وي. دوی فنی نه دي، دوی تخنیکي نه دي، دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکاسي اجازه کړې ده چې خپله پکې بند، خپله پکې بند. موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناست دی. دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی، دا ولې څیره نه ښکاروي؟ دا د چا نه پټیږي؟ یعنې سره تر کومه به د امیر المؤمنین سرپرست اوسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې داسې یو نمونه د خدای موږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 15 فیصد د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري. شبیر دوی به څه رقم ته دا اداره وکړي؟ او دوی به تر اباده تر څو چې دوی اوسیږي دغسې به سرپرستانی، دغسې به ناپوهي، دغسې به ملایانی، دغسې به مدرسه، لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی، نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که څه اماراتي وي، څه تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي، څه ځای لري که نه؟ پوهې څوک نه یې. موږ نه افغانان یو، نه دا وطن دی. موږ خو در سره جنګ نه کوو. وبنی ادمه، که ته د افغانستان بچه یې، موږ خو توپک نه دی راخستې. موږ درته وایو چې لاړ شه انتخاباتو ته. که ته دونه ځان به دې مطمئن یې، تا ولې د څښتن تعالی ټیکه دار ځان نه جوړ کړی دی؟ ورکه خلکو ته حق د رائے ورکه ولې د خلک خزي کوند منځ من په کور کې بنګانی کړی دي ولې ورته د انسان په سترګ نه ګوري ولې تر اغینم امتیاز جوړوي ولې هغه په صاف زړه کارو کی ته څوک یې تاسو هڅه ده دا را کورا کټک دا مدرسو نه فارغ شوی خلک دا راځي ما ته ژوند کوي تا ژوند لیدلې دی غیر د دمبر مدرسې نه د نور دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم خواته روانه ده په یو تنګ چارچوب کې چار دیواری کې د ځان باندې کړې نو دې له خاطر چې ورته دې به تر ابده پورې سر پرستان
مننه پام دې برخه کې به اغلی خوګنې نظر هم واخلم تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پورې سرپرست وي
دو د سې کابینه مثلا معرفي کې خو نه پکم د کم قانون د مخ نه وي دو معرفي کې چې به څو کار دوام وکړي نو مخکې پارلمان په ذکر به پارلمان د کابینه را ماندی له 5 کلو لپاره به دوه راي غسلې چلور نیمو کلو لپاره تر کې بل بل پارلمان براتو دا غی کابینه به مشروعیت لرلو اگر هغه څنګه به یو وزیر هغه مثال به اعتماد شو د پارلمان د خانه یبلې چې موږ خانه ایستو نو دا بل موضوع
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړل یعنی یو قانوني چوکاټ وو چې کابینه ترکل او څرنګوي تلاشه دا سوال مهمه ده د طالبانو سرپرست کابینه به ترکل وي او د قانوني چوکاټ به کله خپلوي
دا کوم ملمانو په باس کې دی په ډیر درناوی او احترام سره دوی دی لمړی دی امارت په تاریخ باندې او بیا دی د جمهوریت په تاریخ باندې چې امارت تاریخ کې شته او د جمهوریت تاریخ کې شته او په څه کې تاریخ اولې چې موږ باندې تاریخ کې په ګرځونه په ځان یو دی چې د امارت تاریخ څه ده نو کله چې یو یو سیاسي په تاریخ نه نه پوهېږي او سب نه پوهېږي نو دا ملونو نه کسان چې دا راځي او دوی به څه ځان
تلاش صاحب اواز هم بیا بیرته یو څه ګډوډ شو
ما د سویل کچیر ته دا محترم میلمانه چې با سور سره کوم جان با صاحب او دا محترم کورکی دوی د امارت او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي که د جمهوریت په تاریخ پیژي امارات هم تاریخ کړي بیا د ځان ته سیاسي شنونکي ووایي څوک چې په یو تاریخ سر نه وي خلاص بیا به د
حکومت و تلاش بیا هم یو تاسو په یو بل باندې انتقاد کوي نو د افغانستان به څرنګه جوړیږي چې د یو بل خبره نشو زغملای نشو تحمل کولای
زه غواړم چې وس دا تحلیل وکم
وار له وار به تحلیل تراتلې
ما هدف دا چې داسې کسان چې په بس کې وي را سره او هغه د یو نظام په تعریف پوه نه شي نو هغه سره به زه څه تحلیل وکړم خو خیر تحلیل له تاسو له اورېدونکو سره کوم امارت عبارت له هغه نظام څخه ده چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د فرمان لاندې وي او دی حکم ورکوي عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د ده په لاس کې ده وخت او موده معلومه نه ده دا د صوفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګ د اکثریت مسلمه حکومت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري دا سي امیران لرل
سوال پیدا شو نو بیا ولې سرپرست ورته وای
په دې خاطر سرپرست ورته وای چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعود او اراده برملاسي چې تر کومه حده پورې په خپلو چارو کې بریالی ده دې ته مجبور یو چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستی نوم ورکو بل نوم لرو
یعنی ستاسو په نظر باندې دا دایمي کابینه ده یعنی دا دایمي کابینه ده
نه 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 د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونسی تکراروم وخت اکس ده نا معلوم ده دا د امیر د فرمان او د عزل تعزیل انتخاب او د تصویب په اړوند باندې را مخته کیږي اما د څه نه ده لکه د جمهوریت نظام او د جمهوریت تعریف په جمهوریت کې زه درته تعریف کوم جمهوریت یو نظام ته ویل کیږي چې د خلکو په رایا رامنځته شي اکثریت په اساس باندې ولسمشر وټاکل شي هغه آزاد شفاف عادلانه او پاک رائے وي او حکومت درې باید تعریفونه ځان درې اجرایوي قوې باید ځانته ولري مقننه اجرایه او قضایه په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي او د یو تاریخ پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمایزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ورداخل شي. اما دا تعریف امارت نشي تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
تعریف واغه تعریف
تلاشه
کولای دا به دوی علمی ظرفیت شو.
البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده. د دې خطر چې مدون قانون نشته، چې څوک وایي چې د دغه قانون په اساس باندې د طالبانو امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، د دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده، باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر نه، مثلا که د طالبان مثلا که د طالبانو مشر مړ شي، د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک به مشر کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوو. د امیر المؤمنین صاحب حفظه الله احيانا وفات مرستيالي دو مرستيال، یو مرستيال لري، هغه مرستيال دو مرستيالان نور لري، لکه دی رئیس الوزراء په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندي لپاره
رئیس او بخشي ست دی خبريال په صفت د پښتنه کوم دی هیبت الله خون مرستيال څوک دی چې د زیناس سیبوي؟
ملا محمد حسن اخون.
په رسمي شکل خو نه دی اعلان کړی چې دی مرستيال دی.
کچیر ته اکثریت علما لغه بیات وکړي هغه شران رسمي مرستيال شو.
نه کی وکی کنه، یعنی یو هغه پات نه مننه
دا کار سوای ته دوه جرګي رامن سولې په کابل کې د پولی ټکنیک جرګه کې زورګونه علما او ګډون درلود او دا بیات وسو،
خو په رسمي شکل نه دی اعلان کړی کنه. یعنی مثلا چې کله د مولا محمد حسن د خون په باره کې رسنی راپور ورکوي، د سنوي چې دی مولا هبت الله خون زاده مرستيال دی یا دغه معاون دی، یعنی په بله
کچیر اجازه را کوي دلته وس امیر خپل معاونین ټاکي. کله چې امیر خپل معاونین وټاکل هغه شران جواز لري چې د په ځای باندې ټول مسولیت د حکومت
په وځي. مننه مننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سب تاسو ته راځم، دې له خطر چې دا بحث هم بیرته سره راغوند کو. دلته ستونزې په دې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسني افغانستان له حاکم نظام د باندې پاتې دي، او دا کم شمېر هم نه دی. او په د تلاش سب د طالبانو د حکومت په پلوی باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنی نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توضیح کړله چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نه شم پیپوی. جنبه صاحب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څرنګه روانه وي؟
لیکچر واورې د کنه چې جمهوریت څه دی، امارت څه دی، د لوړې لیکچرونه واورو، او دغه تناقضات او دغه غیر علمی خبرې به دلته اورو، څه به زده کوو؟ په هر حال ټول ژوند زده کړه ده، نو څه وکړو؟ مجبور سو چې واورو. دوستان فارال خبر دی کې د شیبر سے محترم چې هغه چې موږ خور هم او هغه خور کې نه ده، هغه خور ده، هغه تاسو نه د چانه ټیټه نه ده، هغه کله چې انساني کرامت ته احترام وشي هغه موږ او تاسو غوندي مساوي او موجود دی، هغه خزینه موجود دی. ډیره مهمه ده ځکه چې دغه دوی ځین دوستان هغه موقف خي چې دوی څه ته په کومه سرګه ګوري، هغه موږ خور ده، موږ مساوي انسان ده. دی یو بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړه موږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون ونه لري جناب شیبر صاحب، دغه شیان به په دغه ترتیب چې د هر څه غواړم زه امیر المؤمنین یم، ستا معاونین څوک دي؟ بیا به زه معاونین خپله ټاکم، معاونین قانون ټاکي، زه خپل په زړه څوک یم چې خپل په زړه څوک وټاکم؟ دا قدرت ماته چا راکړی دی؟ قانون باید ته تنفیذ کې، د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپله وټاکل شي، بیا د معاونین وټاکل شي، بیا د کابینه وټاکل شي، بیا د هغوی معینان وټاکل شي، همدغسې لاندې تر آخره پورې. دا قصې دا چې رایشه امارت څه دی او رایشه جمهوریت څه دی، دا لاړ شي هلته هغه کوڅو کې چاته قصې وکړي. هغه سیستم چې طالبانو ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحته تیوکراسي ده، طالبانیزم دی، دا یو طریقت دی، یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسو لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د المغرب نه تر مالیزیا پورې، تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه د دغه شی چې دوی جوړوي، دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي، که تاسو د دې څرک پیدا کړه د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمین او شرفین شتون لري، هغه ځای ته راشئ وګورئ چې نن تغییرات هلته ګوري، د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګوري، ترقي ګوري، د ښځو ګډون پکې ګوري. نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شیبر صاحب، دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی، دا یو طریقتي سیستم دی. دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره، مخصوصا لیکل شویو قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري. ولې لري؟ ځکه چې دوی بې سواده دي، ځکه چې دوی دغه ته پابندي نه ګڼي یو 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 مکلفیت خپل چې قانون ولیکي. ولې د قانون نه تیښته کوي؟ ولې د قانون نه ځانونه بچوي؟ ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسېږئ؟
مننه جناب صاحب.
یو چا نه ګوري جناب شیبر صاحب، یو دغه د دولت وظیفه څه ده؟ دغه دولت وظیفه په دې نه ده چې حاکمیت وکړي، چې په تا باندې امر او نهي وکړي. د دولت وظیفه دا ده چې تا ته خدمات اراده کړي. او مونږ چې کا امیر المؤمنین دی، کا وزیر دی، دا زموږ مزدوران دي، دا زموږ چارواکي دي چې مونږ ته باید خدمات اراده کړي. مونږ دوی الته تاکو نه، دا وی نه زه نعوذ بالله نعوذ بالله زه د تختن تعالی نماینده یم، چا تاکلم نه یم، ځکه چې دا خو امارت دی. ها زه تاکلم د پاس نه تاکل شوی یم، او په تا باندې امر نه کوم. څه چې درته وایم هغه به کوي. زه وایم چې نه، ته که قوت لري، که ته پوهه لرې، ته که نفوذ لرې، راځه چې خلکو ته لاړ شو. صحیح ده، زه ته به امارت جوړ کړو، زه مخالف نه یم. زه د یو افغان د یو انسان په حیث زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري، خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کړو، دغه حق د خلکو نه واخلو. د څه شي نه ډارېږي؟ ځان ته وایي چې زه داسې کوم.
مننه جناب صاحب، مننه.
سختن سلام تا سره دی.
بله، مننه، مننه جناب صاحب.
زه چې زورای ګیری
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک له لارې بیا هم ډیر پیغامونه را رسیدلي، او څو بیا هم زه له نور اوریدونکو سره شریک کړم. غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی، او په یو برخه کې لیکي که بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پریږدي، بله ستونزه به نه وي. مسافر په نوم باندې یو لیکلی دی، سرپرسته اداره 100% کامیابه ده. انس محمد لیکي کابینه مشتک و مشته امنیت راوسته دی. نور ډیر پیغامونه در رسیدلی، له دوی ډیره مننه کوم، خو وخت هم اجازه نه راکوي. ور بشم اغلی خوګیانی ته که ساسو نظر واخلم، د دې له خاطر چې دغه سونز چې د افغانانو ترمنځ دی، په ځای دی چې دغه اختلافات تر رالنډ شي، ورځ په ورځ دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیاتی شي. هغه افغان چې په استرالیا کې دی، هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی، هغه افغان چې په کابل کې دی، د دوی نظرونه باید لشتر لشه. سیاسي اختلافات په ځای، لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي. اغلی خو ګڼي ستاسو نه سره
دوی پات کلکی او خپل نظریات شریکی او عمده ټکی د اختلافاتو دا بد ورو ورو میسي او ټکی دا کا کارونی شنو عمده سي اختلافات ضرور پات کیږي او رسپراتو ان مخالفتونه ډیږي د دې پځې چې دا وطن د دوندو خاطه وځو د اورانی دو خاطه بي نو خبره دا ده چې طالبان دا کار کوي د ناستې زمينه برابروي نړیوال دا کار کوي نړیوال سازمان دا کار کوي باید دا کار وکړي د ناست زمينه باید برابر کړي کنفرانسونه باید جوړ شي افغانانو باید دعوت شي دوم باید دعوت شي او هغه نقطې چې موږ اختلاف پی لرو د دوی سره دوی د موږ سره پی لرو باید بحث پی وکړو او د حل لار ورکړو
مننه تلاش سب څنګه د دې له خاطر چې د افغانان سره یو ځای شي او په راتلونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نه وي، اختلافات بیل خبره ده، لیکن عمیق اعتراضونه باید لمن سره لاړ شي. حل لار تاسو څه وینئ؟
اختلافات لرو ولې وطن نه ورانو؟ موږ اختلافات لرو ولې ملي منافع د پښو لاندې نه کوو؟ موږ اختلافات لرو اما شریعت، دین، اسلام او انسانیت باید د برنامه راست یا په اولویت کې وي. که جانبا صاحب د پخوانی چارواکو تعهد او مسلکی توب شي، هغه چارواکی چې مسلکی وو او هغه جالی ډیپلومونه یې د غرب نه اخیستي وو او د هر سفارتخانې رول ته ګډېدل، هغه دې ما ته راوشي چې د وطن ته یې څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بدر، اوس افغانان مړۍ نه لري، زیربنایي پروژې نه لري، په میلیاردونه ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نشي کولای. دا خاطر د خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري، نو چا چې خپل مور ته خیانت وکړي
خیر خو دا خو تلاش بیا بم کلی خبره به نه کوو، کلی خبره به نه کوو. په هر حکومت کې، په هر نظام کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر کلی کې، حتی په هر کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړي.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولی سو د اختلافات عمده حل کړو او یو فزادي صمیمیت وطن جوړونې په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیا څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپله دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت ټاکلی ده او په سلګونه کسانو او په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده، اوس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه، او د اسلامي امارت مجاهدین یې ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلي بنډو کې. دوی دې تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو دې واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دې نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یو مشروطه او ناکامه اطلاعنامه یې ترلاسه کړې ده. ولې شل کالونو دا مسائل ثبوت کړل، د هر وزارت فکتور درته یادو او د هر پالیسي میکر بګراوند درته یادو. د اسلامي امارت مشران افغانان دي، پلار یې افغان ده، نیکه یې افغان ده، جد یې افغان ده، او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې دي. هغه کسان چې دوی مسلکي بولي او وایي چې دا نظام یې جوړوي او ډیموکراسي را وسته او یو دې اشغال د پاره زمينه برابر ولا او اشغالګلان د اشغالګرانې په خوښ کې نیولې، هغه د لطف وکه وس چیرې دي؟ دا میلیونونه ډالر
څه دلته تلر ماننه ماننه
ترکیه ته ولار دا چا یو
ماننه تلر څه ماننه
چا مخامخ
ماننه ماننه تلر څه ماننه
دا خو دې دوه دې شل کله مدیریت لامل دې یو مسلکیان ورته وایي
ماننه. خیر خو بیا هم له افغانستان په دې کې هیڅ شک نشته چې ډیر مسلکي کسان وتلي دي، د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو په راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسانو په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوي کړی دی، چورې کړی دی، خو مسلکي کسان شته، په دې کې هیڅ شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمني کې لږ تر لږه زه په شخصي حساب باندې پیژنم چې څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته. شبت صاحب، دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان افغانستان او د دوی مور په کړاوونو کې مخامخ ده. تشریف دې راوړي،
مته دې راوړنه غاړي. خیر خو دلته نه نه دا خبره هم ممکن تر یوه حده پوری سم وستاس خبره خطر ډیره حده ځکه نه د سم فرزن یو څوک دی په جرمني کې متخصص دی او د افغانستان ته صرف د امنیت خوندې کې دوه سمانه تور کول کیږي نه د کار یو شی خو بده خوري. جان باسب، اې دې له خطر چې دا بحث وروستیو دقایقو ته رسیدلیو، ستاسو نظر واخلم څنګه کېدې چې دغه خواره واره افغانان سر رانشتی شي او پیوټه غر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس په ورس په زیاتې دودي د سر راکم شي؟
بالکل، هر د سلیم شعور خاوند افغان هم دغه غواړي. مغلی شبر خو ګوري دغه کس چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي که طالب دی یا طالب پلوه دی، زما د تندو خبرو حوصله نه لري. ما ته وایي دا مغزي مشکل لري، فکري مشکل لري، که نه زه عصبی لیونی دی جور
دی زما غوندی دیو معتدل انسان چې نه په پام کم چارواکی دی نه کم صلاحیت نه دی نه کم د افغانستان یوه تیګنې بې ځایه کړې نه ده خو د طالبانیزم سخت منتقد یم او په دلیل یې زما حوصله دی نه لګي ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې یو رادیوي پلاتفورم کې نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر که زه فزیکي لاړ شم کابل ته خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه ولاړ که زه ژوندی تیر شم دا دروغ جن دي پوهېږي دوی دروغ وایي دوی دوه مخي دي البته طالبان ښیم دا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري هغې سره زه کار نه لرم ګوري مهمه خبره دا ده شبر صاحب چې باید افغانانو سره پراخ دیالوګ رامنځته شي پراخې خبرې اترې رامنځته شي هغه دوه سوه درې سوه کسان چې په غلو غلا کې په فساد کې په تالان کې په چور کې ښکیل دي زما هدف هغوی نه دي تاسو هدف هم هغوی نه دي دوی دي دغه د هغه نه دغه د ځان پوونې نه دغه کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي د دولت اداره دا د ملا پار نه دی ملایانو ته موږ احترام لرو موږ مسلمانان یو خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړوي چې هغه اطمینان لري افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي زه دغه اول خپله راځم او زه دغه امنیت د طالب نه نه غواړم ولې باید طالب ما ته امنیت راکړي ولې طالب څه کار دی طالب څه کار دی چې ما ته امنیت راکړي قانون یې باید ما ته راکړي شیبر صاحب پولیس یې باید ما ته راکړي ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم ولې باید کمیسیون ته لاړ شم زه باید راشم افغانستان ته خپل وطن ته د بل فکر سره نه د تخریبي فکر سره انتقادي فکر سره اصلاحي فکر سره ولې ټول شیان دې قبضه کړي دي زه خو توپک نه لرم توپک سره م نه ځم خو دوی زور وایي پرون هم زور وایي نه نه افغانستان هغه وفاق ته نه رسېږي شیبر صاحب دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي دا پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم که نه هغلته خو هم احزاب دي که نه اول مبارکي وایي هغه خلیفه ته چې دوی په خلیفه نوم په یادوي اردوګان ته اولین کس څوک مبارکي وایي همدوی ورته مبارکي وایي خو هلته پنځه شپږ حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر ده ولې ما نه پرېږدي زه طالب نه کېږم
مننه جانباس
نه کېږم زه غواړم په افغانستان کې صحیح مثلا دا اورم زه په افغانستان کې زه غوث جانباس په افغانستان کې د شاهي سیستم طرفدار یم زه غواړم دې ته کار وکړم طالب ما پرېږدي دې کار ته
مننه جانباس
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغل خوګانی نصر و اخلم د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړ چې د افغانانو د یو ځای کېدل د افغانانو یو ځای کېدل خطر په کار ده چې جرګه وشي خبري وشي نه پېټم څه ټکنیکی ستونزې ده سي اواز اغل خوګانی سره اورو
زما اواز وري
بله هو مهرباني
اول خو تلاش ته په ډېر احترام سره زه باید ورته واځي کوم چې زه اوسم افغانستان کې ما کلنګرات کې مطلب کابل کې او هیڅ ډول یعنی موږ کوم مسله نه دغه نظام په ځانه مګر دا چې د خپل حق هم پایمال کړي د خپل حقوق هم هغه سي د خپل نوم تعلیم هم هغه سي د خپل نوم د کار هم هغه سي د خپل نوم سیاسي مشارکت هم هغه سي د ان د مرګ تر ساته دغه ګرځېګوم د افغانستان او د خپل حق په باندې څه بده غږی کما او نړیوال ته مو رسوم او تاسو غوږون تم بده رسوم چې دا ظلم دی د افغانستان د خپل سره او بیا مې ته وایي یوازنی لارم ده چې ځکه طالبان د باید افغانستان د خلکو سره کاغه دین نه دي کې د باندې به سرکینی او پیغامده وکړو او موږ ستونزو چې خلافاتي د باید حل کی کو دوی د فکر کوي چې نه مشه په مخه من کاکه مان وسلو او مشه په سمپل په نوم حکومت ته وزکه دلته د انتخابات نه مانی چې یو بل مشروع حکومت نه سم شي نو دا د حل لار نه د دې دوامو کې د دې دوه کال درې کال حیات پنځه کال ځکه د افغانستان خلک د افغانستان خزي د افغانستان بنا هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کال مخکې دوی لیدلی وس دو ټول هغه د نوې ټکنیک سره بلد خلک دي د ټول دنیا سره وصل خلک دي یعنی هیڅ کله نشي زغملې نو زه وتم په دې پېږم چې هم دا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته وشتم د ساده ورځ منځلې را تهدید شي وي تر دې چې دا راځي کړو ته نو دا په سیاسي زندان کې وښودل د افغانستان د خلکو څخه راډیز څنګه دي ولو کاغذ اوسېږم یا بل څه اوسېږي نو دا په دې معنی ده څوک چې مثلا وطن پرېږدي یا لاړ شي دوی په لسو بدو الفاظ باندې هغه ستایي. یو سړی چې وطن پرېږدي هغه به د ډېر مجبوریت ته پرېږدي. زه په دې وطن کې څوک هم چې زما لور بېسواده شي.
او دیتا څوک باید جواب ولري خو جواب نه لري. تلاش شب استاسو نظر واخلم دا چې لنور افغانانو سره تاسو کسان مخکې دا خبره وکړه چې خلک دې درشي، خو اغلی خوګنی دا خبره وکړه او جانبا صاحب هم دا خبره وکړه چې کسما لور به سواد وینو په وطن کې به زه څه کوم. که تاسو نظر په لنډو واخلم
شبت مبارکه دا منم در سره او تحیت د اسلامي امارات فارواسی دی سر خلاف دی که دی افغانا دی علاده کاتی دی او دی خپل و حقوقونو تکا دی مرکی او رنده کانا دی. اما دلتا یو سلسله تخنیکی او اقتصادی مجبوریتونو دی. تخنیکی مجبوریت دی نصاب دی، تخنیکی مجبوریت دی سلس دی، تخنیکی مجبوریت دی مسلین اصلاح دی.
تلاش سب بخشنه فکر نکوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شي چې د دفاع وړ وي. که د اقتصاد مشکل نو هلک ته ولې نشته، که د صنف مشکل ولې هلک ته نشته، که بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل وي ولې فرضاً په یو ولایت کې دا مشکل نه حل کوي، ولې مثلا د په کابل کې د هلکانو یو لیسه ولې نجونو ته نه اختصاص، نجونې خپلې هم لیسې لري، د نجونو لیسې چې هغه صنفونه لري هغه بیخي بندې دي. عایشې دوراني لیسه بنده ده، ملالۍ لیسه بنده ده، د نورو لیسو نومونه رانه غلط نه شي، بریام لیسه بنده ده، خو دا لیسې خو بیخي قلف ورلیدلې، منځ کې هیڅوک هم نشته، نو د صرف مشکل ولې شته؟ یعنی فکر نه کوي چې
هدف دا تخنیکي د نصاب ستونزې دي، تخنیکي د یونیفورم ستونزې دي، تخنیکي یو مسؤول چاپېریال غواړي، پیسان غواړي چې کور ته ولاړ شي، اما د پخواني نظام په افاق باندې
خیر دا خبره هم سمنه ده. و تلار سب فرضاً یو عمومی حکم وکی چه اکثریت په افغانستان که په میلیونونو نجونی مکتب ته تلی او چته وای چه اکثریت معتاد وي، دا خو هیڅ څوک هم تاسو سره نه مني نو.
یعنی دا برنامه سیستماتیک روان و او دا نظام ډیر سخت د مشکل سره مخامخ دی او یو فرهنګي فاجعه رامنځته کړل. موږ الحمدلله مسلمانان افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قرآن تاسو منئ، زه منئ او زما مخالفین هم د ما سره منئ، راځي په هغه باندې حرکت وکړو چې څه راته وایي.
مانانه تلاش صاحب بس نور وخت اجازه نه راکئ، په دې هیله چې په ډیر لنډ وخت کې همدغه مشکل حل شي. دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده، نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده، نه نړیوالو ته د منلو ده. او لکه څرنګه چې تاسو وویل چې ستاسو په وینا چې په طالبانو کې اکثریت ته دې پلوي دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، له همدې سره به دا بحث راغونډ کړو. تلاش صاحب له تاسو څخه، اغلی خوګیاڼۍ له تاسو څخه، او جانبا صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم.
کل درے لاس میں نسا سفر میں نہائی کڑا شام لنگے دا کچکول میں سراہی کڑا شام لنگے
شاہ خوبانے